پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویان ګلیا سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړی لومبۍ نمایي کې مو ستاسو د پاره په بنو کې په وسلوال برید د غشان په ارمی پبلک سکول برید کې د وجل شو کورنۍ او احتجاج ترڅنګ ځنې نور ریپورتونه راوړي دي. او په دویمه نمایي کې مو ستاسو د پاره 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې هم راوړي. خو تر هر څه وړاندې له ګلیا آزاد دې سات خبرونه واوري.
د بنو په جان خیلو کې پر دوه ورونو وسوال برید شو چې پکې یو روبل شوی او یو بل وژل شوی. پاکستان وایي له افغانستان د کډوالو په ورتګ بندیز لګولې دی او د پېښور د آرمی پبلک سکول د برید ښکار شو. کورنۍ پر حکومت غږ کړی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دی نه بخي. د خبرونو تفصیل د بنو انتظامیه وای په جانخیلو کې وسلوالو دورونه وشتلی چې پکې یو وژل شوی او بل جوبل دی. یو انتظامی چارواکي بیګا د نوم نه خولو په شرط مشال لوتیبل وسلوالو ترپیخي روستو تختیدلې دي او پولیسو پلټنې پیل کړې دي. دغه په خبر په برید کې اسماعیل وژل شوی او ورور سعید جوبل دی. د برید زموري چاند منل د جانخیلو یو سیدونکو لطیف وزیري بیګا مشال لوتیبل چې د دوړو رونو پلار هم شاوخوا دوه کاله مخکې په هدفي برید کې وژل شوی وو. په جانخیلو کې دا پیخه تر هغه روسو ساته روستو شوی چې د سیمې مشرانو په یو جرګه کې حکومت وغوښتل چې د امنیت او پرمختیا په اړه دی ورسره کړي ژمنې عملي کړي. د مې پر دښتمه د ځایو ځای مشر ملک نصیب خان د وژنې په خبرګون کې د جانخیل اوسیدونکو تر 28 ورځو پورې احتجاج کړي وو چې تر حکومتي ډاډ وروسته ختم کړ. د بنو انتظامیه او امنیتي چارواکي وایي حکومت د سیمې امنیت ته ژمن دی او د پرمختیا لپاره په بجټ کې ورته 2 ارب روپۍ ایښي دي. په پی خبر کې د افغان کډوالو کمشنریټ مشر عباس خان وایي په هیواد کې وار لمخې زیات شمیر کې افغان کډوال وسی نو نورو ته د داخلي اجازه نشي ورکولی. عباس خان دا خبره نن مشال اړوي ته په داسې حال کې کړي چې په تورخم او چمن پوله زرګونو کډوال پاکستان ته د تګ هڅه کوي. نو موډویل په موجوده حالاتو کې افغان کډوالو ته د داخلي دوه اجازه نه ورکوي.
نو هغه چې اوس کوم حالات دي نو پاره کې وی فیل چې کو فرس کا ان کیس کو پاکستان بارڈرز کولاو کې نو تعداد بډر زیات دي. اټ ویل بی یو نو ان ملینز دی وځه باندې ری کوشش دا کی چې جیره نشي.
خدا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر فیلیپو ګرانډي په دې رستو کې پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي وو چې افغان کډوالو ته خپل پول خلاص کړي. دا وخت په پاکستان کې 14 لسلکه رجستر او په همدې شمیر کې افغان کډوال په دغه هیواد کې ژوند کوي. دا پیښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د بورډر شو زده کوونکو مندو او پلانون له حکومت غوښتي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات نه کوي. دوی پرون په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال مشال لوتیبل چې ولسمشر عارف الوی او د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي دي د وسلوالو د بخلو پر ځای هغوی عدالتونو ته وړاندې کړي. دوی دا مظاهره په داسې مهال کړي چې روانه میاشت الوی او قریشي ویل ک د تحریک طالبان پاکستان وسلوال تسلیم شي له جګړې لاس واخلي او د هیواد آئین ومني نو ورسره مذاکراتو ته تیار دي او بخلي شي. مظاهرچیانو دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د تیرې میاشتې په نمایي کې طالبان پر افغانستان واکمن شول. په عین حال کې په قبایلي سیمو کې د نامنې پیښې هم زیاتې شوې. تحریک طالبان پاکستان د حکومتي چارواکو وړاندې زړه کړی دی. د 2014 کال په دسمبر کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو په برید کې د زده کوونکو او ښوونکو په ګډون 144 کسان وژل شوي ول. دا خبر روغتیایي چارواکي وایي په ضلع کې تر پرونو پورې د ډینګي طبي 114 پیښې ثبت شوې دي. د سیمې یو روغتیایي چارواکي ډاکټر خالد داول بیګا مشال لوتی ویل دا ټولې پیښې په سرکاري روغتونونو کې ثبت شوې چې پکې 90 ناروغان د لوړګي دي. د ډینګي تبا وایرسي ناروغي ده چې د یو خاص ماشي له چچلو خبرېږي. روغتیا پران وایي دا ماشه په رڼو اوبو کې ژوند کوي او خلک باید د شپې پر مهال مچردانی وکاروي. دا وړ وایي خلک د شخصي روغتونونو ته تک پر ځای سرکاري هسپتالونو ته لاړ شي ځکه چې هلته تشخیص او درملنه وړیا ده. او د تیونس ولسمشر قیس سعید اعلان کړی چې له اساسي قانون پرته د فرمان لارې هم حکومت کولی شي. دا د نوموړي لخوا پر هیواد خپل کنټرول پراخولو تازه هڅه ده. د ولسمشر دفتر پرون د یو لړ فرمانونو له لارې سعید ته پراخ قانوني اختیارات ورکړل او وی ویل چې د اساسي نظام د اصلاحاتو لپاره به یو کمیټه جوړوي. سعید په جولای کې وزیر اعظم له دندې ګوښه کړ. پارلمان یې وزنډ او د هیواد ټول واک یې په خپل لاسونو کې واخیست. اسلام پال اپوزیشن د هغه دا اقدام کوتتا وبلله. تیونس شاوخوا یو لسیز مخکې په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې د عربي پاسونونو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ د کامیابی یوازنی مثال وو چې اوس مهال د شدید اقتصادي بحران او د کرونا وایرس جهنی وبا د کنټرولولو هڅه کوي. دا د مشال وړي خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیاز درته وړاندې کړل. اوریدونکو د رواني غړی په لومبۍ نمایي کې مستاسو د پاره یو شمیر ریپورتونه راوړي دي اوریدل یې مهیروي او په دویمه اونۍ کې 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې هم ستاسو د پاره راوړي دي. خو اول د ریپورتونو طرف ته چارواکي وایي د بنو په جاني خېلو کې وسلوالو پر دوه ورونو برید کړی چې پکې یو وجل شوی او بل جوبل دی. د بنو یو لوړ پوړي انتظامی چارواکي بیگانه وخت د نوم نه خوولو په شرط مشال ویډیو ته وویل چې پولیسو د وسلوالو لټون پیل کړی دی. د سیمې یو اوسیدونکي لطیف وزیری مشال ویډیو ته وویل وسلوالو دوه کاله مخکې د هغو اورونو پلار هم په هدفي برید کې وژلی و. دا پیښه پرون تر هغې څو ساعته وروسته وشوه چې په جاني خېلو کې د مشرانو او فعالانو جرګې له حکومته وغوښتل چې د امنیت او پرمختیا په اړه د خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د بنو انتظامیه وایي حکومت نه یوازې د جاني خېلو امنیت ته ژمن دی بلکې د پرمختیا لپاره یې په بودیجه کې 2 ارب روپۍ هم ایښي دي. عمر وزیر د پرونی جرګې تفصیل راکوي.
د سپتمبر په 28مه نیټه دغه جرګه کې مشرانو ویلي چې جاني خېلو کې 28 ورځې پر لټ ختمې دو په وخت حکومت ورسره د مکمل امنیت نیول شو کسانو رهایی پر لټ په دوران ورته رسیدلو توانونو ازاله او سیمه کې د ترکیاتی چارو واده کړي چې د اوتمنځایو ګرین جرګې مشرانی منځګړي دي. نو دغه جرګه په دې غرض ربللې چې حکومت ورسره کړې ژمنې زر پوره کړي. د جرګې یو مشر او جاني خېلو اوسیدونکو ملک بلکې یاس خان مشال ریډیو ته وویل چې د جون په میاشت کې 28 ورځې پر لټ پس حکومت ورسره مایده کړي. تر دې وړاندې د مارچ په میاشت کې 8 ورځې پر لټ کې هم وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په مشري کې ورسره ژمنې شوې چې هغه یا هم پوره شوې نه دي.
حکومت سره وعده کړې وې. اول مسله د میز د امن وا نور مسائل وی وزیر اعلی صاحب سره میز کې کوم وعده شوی دوه هم هغه مالی شي چې په من کې میز نور نو کانو خور په هغه کې ګاډي خرو غاشول موت شول چې هغه نه دي پیران زړې مو عادي زړې کې سه هغه تیز کې سه هم دي شوی دی نه دي سر تا نه دي رسټلې.
د جاني خېلو یو بلوسیدون کې او جاني خېل کمیټې غړي لطیف وزیری وای چې حکومت ورسره سیمه کې د امن باوري کولو ژمنه کړي او دا دوی هم د غلومړې غوښتنه وه. سیمه کې امن باوري کول د زر یقیني کړي.
جرګه په داس مناسبت سره وه چې لږ بجانې خېل کې اوس بیا د بدمنې شروعات شوی دی. زی په زی داسې نکه پوشل دل شي نو جرګه مرو وشتله. بیا په هغه کې موده کیسې سره وچېږلې چې یاره موږ خو د حکومت سره معاهدې کړې وې د امن او انټرنیټ ایف آی آر او نورې انټرنیټ کې خود نه کرته بحال وس تر اوسه پورې ایف آی آر نه دي ختم کړي چې کوم نقصانات شوی وو هغه مطلب ټول ته فلحال نه دي میلاو شوي. امن غدای نه پر خروپول روان دی. بس دغه فیصله مو وکړه ټول د کوم بیا د حکومت سره او د همزه او منځای چرګ سره په دا خبرو وسره ژغیږي.
د جاني خېلو دغه جرګې په اړه مو چې کله د بنو زلی انتظامیه او امنیتی مشرانو نه وپوښتل نو لوړ پوړه امنیتی چارواکو چې نه یې غوښتل نامونه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې جاني خېلو لپاره 2 ارب ترکیاتی چارو بجټ دی چې ضربه عملی شي. 2 ارب نورې سین تنګ ډیم لپاره منظورې شوې چې ټوله فایده یې جاني خېلو ته رسي. د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته شوي او لا هم لګیا دي. د مئی پر 1.5 نیټه جاني خېلو کې نامعلومه وسلوالو د سیمې یو مشر ملک نصیب خان وژلی و چې د هغې پس جاني خېلو پر لټ پیل کړی و. په 28مه ورځ دغه پر لټ حکومت سره مذاکراتو پس ختم شوی و. د مارچ په میاشت کې هم جاني خېلو کې د څلور ځوانانو تر وژل کېدو پس ځایي ولس 8 ورځې پر لټ کړی و. د دغه پر لټونو پس حکومت له جاني خېلو سره سیمه کې د دوی په وینا د امن باوري کولو ژمنې کړي او سیمه کې ترکیاتی چارو واده ورسره شوی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سویاوش، په شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
مشال ریډیو اوري د پیښور د آرمی پبلک سکول په بریټ کې د وجل شو زده کوونکو میندو او پلرونو د یوې احتجاجي مظاهرې لپاره له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو سره د مذاکرات نه کوي. دوی پرون په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال مشال ویډیو ته وویل چې ولسمشر عارف الوی او د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په دې وروستیو کې پر خپلو سرګندونو بخنه وغواړي. الوی او قریشی روانه میاشت ویلی ول چې که تحریک طالبان پاکستان غړي او مشران تسلیم شي او د هیواد اساسي قانون اومني نو حکومت ورسره خبرې کولی شي او بخلې شي، خو تحریک طالبان پاکستان د ولسمشر او د بارنو چارو وزیر وړاندیز رد کړي. په 2014 زیږیز کال کې پر آرمی پبلک سکول په وسلوال بریټ کې د زده کوونکو او ښوونکو په ګډون 144 کسان وژل شوي ول. تحریک طالبان پاکستان د بریټ ذمہواری منلې وه. د ګوهر مسید رپورٹ.
اے پی ایس کے بچوں کو
انصاف دو،
اے پی ایس کے بچوں کو
انصاف دو، انصاف دو.
دا اوزینا د اغه ماندیه خواندیه پلاره او خپل پردی دی چاچ په 22 ستمبر باندې د اسلام آباد پریس کلب مخشه احتجاجی مظاهره کړی و. دا احتجاجی مظاهره دغه خلک په دا بنیاد بند کړی و چې د دوی زمن او خپل پردی په 2014 کښې په پېښور کښې آرمی پبلک سکول شه دهشتګردۍ حمله کښې شهید کړي شوي وي. په مظاهره کښې یوې شریکې مور د مشال ریډیو سره په خبرې کښې داسې وویلل:
زما نوم شاهانه دی او زما زوی کم یو شهید اسفند خان د لسم طالب علم وه، آرمی پبلک سکول کښې شهید شوی وه. نو مونږ دلته ټول ای پی ایس کښې پیرنټس کم یو دی هغه ټول راټول شوي یو او مونږ دلته دا احتجاج کوو کې شاه محمود قریشی اور صدر عارف الوی کم یو معافی نامہ اعلان کرے دے. نو اہی مونگا ڈیر خلاف یو اور زمونگا دزمونگا زڑ دے دے باندے ڈیر زیاد خوک شوے دے اس دی وجہ کہ زمونگا بچی ڈیر معصوم بچی وا کہ ہائے دی خلکو پلاسا شہید شو.
چورے ج مخشے صدر عارف الوی او د بیرونی چارے وزیر شاہ محمود قریشی پخپل گوشے گوشے میڈیا انٹرویو شے دا خبر اظہار کڑائی وا چې کچری ټی ټی پی ولا خپل وسلې کشیج دی بیا د دې سره مذاکرات کې دل شي. په احتجاج شه شریک خلک بینر او کاډینا جوړ کړی وی چې پاغه بندي د لیکلی وی چې صدر عارف الوی او شاه محمود قریشی دا په خپل بیانات باندې معافی وغوړي. په د احتجاج شه شریک یو شجه مشال ریډیو ته وویلل:
زمانو صدف سردار دی، زما ازوی باسی فلی شهید 8 کلاس کې وزغه شهید شه وې وکاله شو چې مونږ منډه تړلې خو په دې روډونو په دې هر څه باندې لګیا یو منډه مونږ پښتانه خلک یو زمونږ وختم چانه ولیدلې دې باندې خو زمونږ ډیر زیات زړه خفه دی. داسې دې داسې شو کنه لکه دا چا خبر چې زمونږ هغه بچی مونږ ته دوباره راجم دي کړ او دا خو به دې ډیر غلط کار وکړي. د دې نه خپل نه دی پیدا، دې بچی نشته
صدر عارف الوی او د بیرونی چارے وزیر شاہ محمود قریشی په میډیا باندې دا بیانات ورکړی دی چې د ٹی ٹی پی سره مذاکرات کې دل شي خو کدی د ټیپک شیش دی. په بل طرف ٹی ٹی پی ها یو بیان جاری کړای دی چې په اک شه دا ویلل دی حکومت او ریاست کچره په پاکستان شه اشاریات د پورا قدمینه نه وخستل نو د دې د خلاف خپل جنگ جاری سوتی. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. زو د یو بل رپورت طرف ته، په افغانستان د طالبانو قبضې وروسته اوس په زرګونو افغانان تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي، او ځینې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هغه هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي، نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر شلمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي ول چې بغیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکو کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر فلیپو ګرانډي په دې وروستیو کې پاکستان په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې. د ننګرهار ولایت یو افغان چې اوس مهال په پیښور کې اوسي، د اگست پر 15مه په افغانستان د طالبانو تر واکمنی دو وروسته پولیسو ونیو او پر تورخم یې واړو. د افغان کډوال چې په ستمبر میاشت کې چمن للارې پاکستان ته ورواوخت، نه غواړي چې د بیرته ستنولو له ویرې خپل نوم په ډاګه کړي. مشال ویډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناامنۍ او خراب اقتصادي وضع له کبله د روان کال په جون میاشت کې سره د خپلې کورنۍ پېښور ته لاړل او هلته په غیر د اسنادو اوسیږي.
ما سره اسناد چې نو بازار ته تلم سودا مې راوړل، نندارې کې ونیول. ما سره خبرې کولې چې زه خپل پلار ته یې چا کې ونه دومره څه مشکل نشته، خالي وسیو څه پوښتنه هم نه کوو. چې ګورم بیا زما باندې ډېر وخت تېر کړل، دا نو ډېر باندې پارچه کټ کړی وه. کچرو ته وړاندې کړلم، چې کچرو ته لاړم هملته هغوی سره په جیل کې مست کچرو نه بیا ډایرکټ تورخم واړولم. نو بیا زه غځې نه کابل ته لاړم، او د کابل نه بیا په کندهار ته لاړم. کندهار نه چې راتللو دومره سخته لاره، او بېخي څو ګرځې مونږ په دې لاره رالو، بېرته شاته کولو، بېرته رالو، بیا شاته کولو. بیا د کوټ نه چې راووت نو ډېر زیات مشکل زه بېرته دلته راواوړېدم.
دا یوازې د یو تن کیسه نه ده. په تیرو وختونو کې یو شمیر نورو افغانانو هم هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، خو په افغانستان د طالبانو قبضې وروسته اوس په زرګونو افغانانو تورخم ترڅنګ په نورو پولو پاکستان ته د تګ هڅه کوي، او ځینې هغه هیواد ته ورغلي هم دي. خو د پاکستان حکومت وایي چې وړاندې نه په هیواد کې په زیات شمیر کې کډوال اوسي، نو نورو ته د ورتګ اجازه نشي ورکولی. په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر 3مه مشال ویډیو ته وویل چې په زیات شمیر کې د کډوالو د راتللو لویری حکومت یې دا فیصله کړې ده.
فلال دغه فیصله شوې ده چې دی به نور ریفیوجیز نه پریږدي. یاره موږ سره الریډي ډېر زیات ریفیوجیز دي، او دا کو فرض کوم دا اناؤنسمنټ کو چې یاره ریفیوجیز ار الاوډ نو ډېر زیات راشي. نو هغه چې اوس کوم حالات دي، نو په هغه کې وی فیل چې کو فرض کا ان کیس کو پاکستان بارڈرز کھلاو کی نو تعداد بڑھ جاتی، اٹ ول بی یو نو ان ملینز. دی وجہ باندې ری کوشش دا کی چیز رہنے شی.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د ستمبر پر شلمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلی ول چې د اقتصادي او امنیتی ستونزو له وجې نور کډوال نه پریږدي، او په غیر قانوني توګه پاکستان ته راوړیدونکو کډوال به واپس خپل ملک ته لیږي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا، په وروستیو کې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو تر څلوېختو پورې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي. د ستمبر پر 18مه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر فلیپو ګرانډي په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې هیوادونه د افغان کډوالو ته خپلې پولې خلاصې کړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې سخت کال د جګړو له امله 15 لک خلک بې کوره شوي دي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی مشال ویډیو ته وویل دوی په هغه صورت کې نو کډوالو سره مرستې کولای شي چې پاکستان حکومت ورته د ورتنګ اجازه ورکړي.
کدا چې څو قسمه یو حالات جوړیږي، نو موږ بیا تیار یو حکومت پاکستان ته سپورټ ورکولو ته، او چې څو قسمه داسې زمونږه طرف کې کیږي هغه کده د شیلټر یا نور داسې کوم سپورټ یې هغه موږ ورکو. که هر څومره خلک راځي نو هغه یو نیټ یار زمونږه چې کومه کپاسټي راشته دې موږ سپورټ کولای شو، مخکې مو سپورټ کړی دی. او بیا موږ
د اگست پر 15مه طالبانو د کابل نیول وروسته په زرګونو افغانان د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته ولاړل. دا په داسې حال کې دا چې لوړاندې یو شمیر افغانان د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي، چې تر ټولو زیات شمیر یې په پاکستان کې دی. د قیصر افریدی په وینا دا مهال 4 لک رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو این ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 4 لک افغان کډوال میشت دي، چې پکې شاوخوا 9 لک په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سیفران وایي پاتې تر 15 لک پورې نارجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ریډیو اوري. د خوړلو نړیوال سازمان WFP خبرداري ورکړی چې د افغانستان زیاتره وګړي د خوړلو له کمښت سره مخامخ شوي دي. د سازمان پرون ویل اوس مهال ایوازي 15% افغانان درې وخته ډوډۍ لري. هلته د روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی چې د افغانستان روغتیايي نظام د ماتېدو په حال کې دی. په دې اړه د احمد شیبر رپورټ اوري.
د کارونو او نقدو پیسو نشټوالی او د نرخونو لوړیدو په افغانستان کې د لوشي او خواري یو نوې باب پرانستی دی. دا خبرداري د خوړو نړیوال سازمان پرون ورکړ. د دې سازمان په وینا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې شاریان او کلیوال د خوراکي موادو له جدي کمر سره مخامخ شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د اقتصادي برخې مسول عارف حسین خبرداري ورکړ چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې خوراکي موادو ته بیړنۍ اړتیا شته. زموږ سروې څرګندوي چې د اوس لپاره پولیسو کسانو کې نه تنه بشپړ خوړه نه لري. پولیسو کې و تنه له خرابت وضعیت سره مخامخ دي، یعنی خواړه پور کوي، لږ خوري یا هم ډیر بې کیفیت خواړه خوري. په تیرو دوه اونیو کې شاوخوا 500 کې افغانان د لږ تر لږه یو وخت خوړو له کمبود سره مخامخ شوي دي. اوس یې وخت راغلی دی چې دې ناورین ته ځواب وویل شي. موږ $200 میلیون ته اړتیا لرو چې تر ژمي مخکې خلکو ته خواړه ورسوو. د خوړو د نړیوال سازمان د نظر پښتنې لمخي 15% کې افغانان د ورځې 3 ځله سم خواړه ترلاسه کولای شي. د داسې لوژي په ترڅ کې بیا په افغانستان کې دارو درمل په خلاصي دودي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس په یو اعلامیه کې ویلي دي چې نشتی را د افغانستان روغتیايي نظام لمنځه لاړ شي. د خبرداري ورکړ که چیرته سمدستي اچي ونی شي افغانستان بل انساني ناورین سره مخامخ شي. تر دې خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو او بیړنیو مرستو همغه کونکي مارټن ګریفټس وویل ملګرو ملتونو د افغانستان د روغتیايي نظام د خوندیتوب لپاره د 50 میلیون ډالر او بیړنیو مرستې تصویب کړي. شغله ګریفټس په خبر پاڼو کې خبرداري ورکړې وو چې درمل او د سون مواد په افغانستان کې د خلاصېدو په حال کې دي. د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړې ده چې چیرته سمدستي مرستې ونی شي پر لالتون کې به میاشتې کې په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي. یو شمېر مرستندوی هیوادو تیرونی په جنوا کې د ملګرو ملتونو لوري په جوړې شوې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه، خو تر اوسه لدی پیسو په افغانستان کې له چا سره مرستې نه دي شوې او دې وضعیت د افغانانو او مرستندوی بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د ووټ اچولو برېښنایی ماشينونو کارولو دفاع کړی. نوموړي پرون د حکومتي وزیرانو او سلاکارانو ایوي غونډې ته وویل چې د برقي ماشينونو لکارولو سبب په انتخاباتو کې د درغلي مخاوني ول شي. نوموړي دا خبره تر هغه ایوه ورځ وروسته کړې دي چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ایوي پارلماني کمیټې جوړولو اعلان وکړ چې پکې به د اپوزیشن او حکومت استازي شامل وي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه او انتخاباتي کمیشن د 2023 زیږیز کال په انتخاباتو کې د برقي ماشينونو کارولو مخالفت کړې ده. غلام غوث تفصیل لري.
یو خواته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت او حزب اختلاف په غړو مشتمل د یو کمیټې جوړولو خبره کړې ده، خو بل خواته بیا د سپتمبر په 28 نیټه وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د خپل حکومت د وزیرانو او سلاکارانو یوې غونډې ته په وینا کې د الکترونیک ووټنګ ماشينانو دفاع کړې ده او د حزب اختلاف لخوا په الکترونیک ووټنګ ماشينانو د نیوکو وغندنه کړې ده.
آج تک هر الیکشن متنازع ہوتی ہے، هر الیکشن
تر اوسه پوری په پاکستان کې هر ټاکنی لنجمنی شوې دي. د سېنات انتخاباتو کې 1500 ووټونه وی، او هغه هم متنازیه شي او چې څوک بیلی نوای چې ټګي شوی و. اوس موږ یو نظام راولو او دا ټولې مسلې به د الکترونیک ووټنګ مشینانو سره حل شي، خو هغه خلک چې د بډو رشوتونو د نظام نه پایده اخلي هغوی د دې مخالفت کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په حزب اختلاف د وزیر اعظم دا نیوکې د هغې یوه ورځ وروستو مخې ته راغلي دي چې د سپتمبر په 28 نیټه د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د حکومت او حزب اختلاف د غړو سره د لیدلو کتلو وروستو د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د یوې کمیټې د جوړولو فیصله اعلان کړې وه. سپیکر اسد قیصر د سپتمبر په 28 نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې یاده کمیټه به د دواړو ایوانونو یعنی قومي اسمبلی او سینټ په غړو مشتمل وي او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه به خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. خو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی د الکترونیک ووټنګ مشینانو په لړ کې په حزب اختلاف د وزیر اعظم عمران خان د تازه نیوکو په ردعمل کې ویلي دي چې په داسې ماحول کې به له پارلمانه د انتخاباتي اصلاحاتو قانون سازي کول ډیر ګران وي. بهرمن تنگی وویل چې د دوی ګوند کله د قومي اسمبلۍ نه اتلسم بدلون منظورولو نو د ډیر صبر او زغم نه یې کار اخیستلی و او په حزب اختلاف د نیوکو په ځای د حزب اختلاف ټول ګوندونه د ځان سره ملګری کړي وو.
د اپوزیشن لیدرشپ او اپوزیشن جماعتونو ګوندونو سټیټس تسلیمولو ته نه دی تیار، بیا به د هغه مقصد دا نه دی چې هلته داسې قانون سازی وشي چې هغې باندې پارلمان کې دننه ټول جماعتونه متفق وي، څنګه چې 1973 کانسټیټیوشن شهید ذوالفقار علی بھٹو صاحب او بیا 18 امینمنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب دې ملک ته ورکړی دی. نو د هغې وجه دا ده چې موږ پارلمان آن بورډ اخیستی دی او موږ د اپوزیشن سټیټس تسلیم کړی.
په پارلمان کې د پاکستان پیپلز ګوند نه علاوه بل لوی ګوند مسلم لیگ نون هم د موجوده حکومت الکترونیک ووټنګ مشینان او د انتخاباتي اصلاحاتو سپارښتنې په بیا بیا رد کړې دي او د سپتمبر په 16 نیټه د یاد ګوند یو مخکخ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلی وو چې عمران خان په خپله د ووټونو د غلا کولو د لارې واک ترلاسه کړی او د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره تر ټولو اول کار په انتخاباتو کې د ووټونو د غلا مخه نیول دي.
پاکستانی عوام اپنی رائے کا انشاءاللہ خود احترام کرائیں گے.
پاکستانی ولس به خپل د خپل رایو احترام یقیني کوي او د ووټونو د غلا کولو مخه به نیسي. د هیواد نظام به د عین لاندې چلیږي او ادارې به په خپل حدودو کې د ننه کار کوي. عمران خان نه د ووټونو د لارې په واک کې راغلی وو او نه د عوامو د رایو پروا کوي.
عمران خان نه عوام کی ووټ سے آیا تھا نه اس کو پروا ہے عوام کی ووٹ.
خو واکمن تحریک انصاف په انتخاباتو کې په هغوی باندې لګول شوي د ټګۍ تورونه په بیا بیا رد کړي دي او دوی دریز لري چې د الکترونیک ووټنګ مشینانو د لارې د راروانو انتخاباتو د کولو لپاره ځکه هڅه کوي چې په هیواد کې د راروانو انتخاباتو د لانجمن کیدلو مخه ونیسي. خو د حزب اختلاف ترڅنګ د پاکستان الیکشن کمیشن هم په 10 نکاتو مشتمل یو راپور کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د الکترونیک ووټنګ مشینانو د لارې د انتخاباتي اصلاحاتو وړاندیز رد کړی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو وو.
مشال رادیو نه ساته خبرونه او ری په پیښور کې د مسبخین 2:30 بجې شوې دي. ګولیاز بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوړان لیکلي.
د بلو انتظامیه وای په جانخیلو کې وسلواله دورونه بشتلی چې پکې یو وډل شوی او بل جوبل دی. د تنظیم چارواکي بیګا د نوم نه خولو په شرط مشر لوتوی وسلواله تربیخ لوسو تختیدلی دی او پولیسو پلټنی پیل کړی دی. د بل زمواري چان د مندلی په جانخیلو کې د پیخه ترغې سو ساتروسته وشو چې د سیمه مشرانو په جرګه کې له حکومت غوښتل چې د امنیت او پرمختیا په اړه دی ورسره کړی ژمنې عملی کړي. خدا بن انتظامی او نتی چارواکی وای حکومت د سیمې امنیت ته ژمن دی او د پرمختیا لپاره په بجټ کې ورته 2 ارب روپی اخی دي. په پی خبر کې د افغان کډوالو کمشنریټ مشر عباس خان وای په هیواد کې وار لمخې په زیات شمیر کې افغان کډوال وسی نو نور ته د داخلي اجازه نشي ورکولې. عباس خان دا خبره نن مشاله لوتو په داسې حال کې چې په تورخم او چمن توله زرګون افغان کډوال پاکستان ته د تګ هڅه کوي. نو موړي ویل چې په موجوده حالاتو کې افغان کډوالو ته د داخلي اجازه نشي ورکولې. خدا افغان کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشري په زیرستو کې پاکستان په ګډون نور هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته خپلې پولي اخلاص کړي. دا وخت په پاکستان کې څوار لسته کا رېجستر او په همدې شمیر کې غیر رېجستر افغان کډوال میشت او ژوند کوي. په پیښور پر آرمی پبلیس کو په بریټ کې د وژل شوو زده کوونکو مندو او پلرونو له حکومت غوښتي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات نه کوي. دوی پرون په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال مشال لوتی ویل چې ولسمشر عارف علوی او بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وسله والو د بخلو پر ځای هغوی عدالتونو ته وړاندې کړي. دا مظاهره په داسې حال کې شوه چې روانه میاشت علوی او قریشي ویل که د تحریک طالبان پاکستان وسله وال تسلیم شي له جګړې لاس واخلي او د هیواد آئین ومني نو ورسره مذاکرات ته تیار دي او بخلی شي. خو طالبانو د حکومت دا وړاندیز رد کړی وو. د خبرو روغتیا چارواکي وایي په ضلع کې تر پرونو پورې د ډینګي تبې یو 34 پیښې ثبت شوې دي. د سیمې د روغتیا چارواکي ډاکټر خالد داول بیګا مرشال لوتی ویل دا ټولې پیښې په سرکاري روغتون کې ثبت شوې چې پکې 90 ناروغان د لوړګي دي. او د تونس ولسمشر قیس سعید پورن اعلان کړی چې له اساسي قانون پرته د فرمان له لارې هم حکومت کولی شي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګلیاز درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوه د دې غړې د 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې. دا پروګرام پرون تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلې او نن یې درته په تکراری بڼه وړاندې کوو.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ونی. د اگست پر 15 نیټه طالبانو افغانستان قبضه او سرپرست حکومت اعلان کړ. پر افغانستانو د طالبانو د واکمنۍ د څه د پاسه یو میاشت پوره سوي او په دې دوران کې په بیلابیلو برخو کې یو شمیر بدلونونه راغلي دي. د نړۍ هیڅ یو هیواد لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او لا هم په دې تړاو د هیوادونو د مشرانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د مشال ترانه لاندې کې د طالبانو د څه د پاسه یو میاشتې واکمنۍ او د دې د پاکستان پر پښتون میشتو سیمو د اغیز جاج اخلو. میلمانمو د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر مرستیال سفیر زردشت شمس او په پېښور کې خبريال او سیړونکو غلام دستګیر خان دي. دا وخت را سره دواړه میلمانه د ټلیفون په لاین باندې وبخشي. یوازې را سره غلام دستګیر دی او کوشش کوو چې زردشت شمس سره رابطه وکړو. غلام دستګیر چې تاسو تار کړی وای
خوشاله اوسه.
ډېر مننه. او زما لومړی پښتنه به هم دا غوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر وې میاشتې زیاته موده سوي ده. په پاکستان کې بهرال ډېر نږدې دی، تګ راتګ ډېر دی، یو ژبه یو کلچر یو قسم خلک. او په پاکستان کې هم د شدت پسندۍ او په کتاب یو اوږده سابقه او سپوري کیسې روانې دي. تاسو آیا د طالبانو په افغانستان کې لراتګ سره د پاکستان پښتون میشتو سیمو باندې کم هڅه اثر ویني؟
د خپل باندې د پاکستان طالب دی او کدا د دې نظریاتي مشر ایدیالوژیکل ماستر چې دی هغه هم یو دی او د دې چې کم هدف ته ټارګټ ته هغه هم یو دی، ابجکټیو یو دی. مثال په تور غزته او صدوه مکه د افغانستان طالب په خپل سیمه کې په خپل وطن کې کده شریعت نفاذ غواړي، نو په پاکستان کې چې کوم طالبانو د 2004-05 نه کوم خپل دغه شروع کړي وي، هلي ځلې کړي وي، نو دا غي هدف هم دا و چې موږ په پاکستان کې خپل یو اسلامي نظام نافذ کو. په ظاهر هم دغه دا و نو چې ایدیالوژیکل ماسترم یو وی او دا غي هدف او ابجکټیو هم یو وی، نو یو بل سره به د دې تړونم وی خامخا به روحاني تړون وی یا فزیکل تړون وی هغه به وی. اوس په افغانستان کې مونږ وینو چې په افغانستان کې په 15 اگست باندې چې کم ټیک اوور امارت اسلامي والا کړی دی
نیولای دی.
تاسو څه ویل غواړئ؟
نه نه تاسو پوره کی تاسو هیڅ کله پوری دوی دغه سیمه نیولې د افغانستان نیولې دی بیا تاسو جاری وساتئ.
نو دا کابل د ټیک اوور نه پس مونږ ګورو چې په پاکستان کې هم ډیر شی بدلون راغلی دی. د تاسو ته یو مثال درکمه، وسلو روز ورستو چې تاسو وګورئ نو په پاکستان په زړه په اسلام آباد کې یو مدرسه دا جامع حفصه داغه مشر مولانا عبدالعزیز چې دغه د امارت اسلامي جنډه جګه کړې د خپل دغه باندې مدرسه باندې، او هغه بیا داسې دړکی هم ورکړي دي چې تاسو د تاسو سم شي تاسو سړی شي او که تاسو نه سمېږئ نو تاسو د پاره خو زمنګ د پاکستان طالبان هم کافی دي.
دې سره یعنی دا پولیس والا ته ویلو
او جی پولیس والا ته دا
او د خلاف به حکومت مقدمه هم درج کړه.
مقدمه هم درج
کړه. تاسو بل مثال را کی بیا بز د شم سیپ تور زم نور تاسو کڅ ویل غواړي
تاسو شم سیپ تور شي.
شه من نه ډیر غلام دستگیر سیپ تاسو تب به هم را سم زرد شم سیپ تاسو تار کله وایم خوشاله اوسې. سوال دا دی چې تاسو د افغانستان پر حالاتو نظر ساتئ، هلته وزارت کې پاتې شوی یا بیا د پاکستان کې د افغانستان سفارت کې تاسو ډېری مهمې دندې پر مخ وړې دي، تحولات راغلي دي، پخوانی حکومت تللی دی، یو میاشت زیات وخت اوسو چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، تاسو هغه کم بنیادی بدلونونه په افغانستان کې وینئ چې هغه په زوړ نظام زوړ حکومت کې نه وو او طالبانو په خپل حساب باندې هغه تحولات راوستي دي، یعنی څنګه تاسو وینئ؟
ټولو لوی بدلون خدا دې چې په افغانستان کې که څه هم په نظام کې نیمګړتیا وي خو افغانستان یو جمهوریت نظام وو، پرله پسې سو وارې افغانانو رائے ورکړې او د رائے په نتیجه کې هغه خپل حکومتونه لرل، پاغه حکومتونو پاغه نظام باندې پاغه مشرانو باندې افغانانو انتقاد کوو، پاغه نیوکه کولې او ګیلې قسم تلارلې، خو هغه خپل ګڼو ځکه چې برخه پکې خپل او ولسواک نظامونو هم دغه سیبي چې ولس پکې خپل ځان ویني. د طالبان خو غټ فرق دا دی چې دا خو د ټوپک په زور راغلي دي، نو دوی د تیر په سیر البته دوی ته امارت وي او که هر څه وي خو دا په زور راغلي دي، د افغانانو په خوښه نه دي راغلي. نو اول خو دغه دی چې د افغانانو دغه ازادي سلب شوې ده، دغه طالب هر رنگ ورکوي هغه بېله خبره ده، خو د اکثریت افغانانو د هغه حق د وینا د ازادۍ د بیان ازادي هغه سلب شوې ده. که څه هم یو څه نسبي کوشش کوي چې یو څه ازادي ورکړي، خو بیا هم هر ورځ مونږ ته داسې پیښې مخې ته راځي چې افغانان د مشکل سره مخ دي. نو غټ بدلون خو دغه دی چې یو جمهوریت نظام د طالبانو په وینا په امارت بدل شوی دی، افغانان غټ بدلون دا دی. د دې ترڅنګ دا دی چې د افغانانو سره دی چې دا اوس لا ډېره د زر ده، ځکه د دې تاثیرات به بیا وروسته ډېرو ګدمهالي وي. اقتصاد د افغانانو په ټپه ودرېدلی دی. د افغانستان یو پخانه یو اقتصادي لحاظ کمزور هیواد دی، خو بیا هم تیر نظام داسې و چې دنیا په رسمیت پیژندو، د نړیوالو ادارو نړیوالو مرستندوی ادارو د هیوادونو خصوصا غربي هیوادونو امریکا هغه په دوامداره توګه هر کال د افغانستان د بودیجې زیاته برخه دوی تمویلوله، چې دغه په نتیجه کې د افغانان یو کافي شمیر خو مستقیم د حکومت نه معاش اخستو د هغه تنخوادار او ملازمینو چې کاغه منګ حساب کو تر 1,000,000 پورې رسیدي، چې هغه کې د ملي اردو د پولیسو د معرف یا د ایجوکیشن د سېکټر معلمان او غنور پرسونل او بیا نور دولتي
یعنی تاسو واسه چې دغه ټول اوس به برخه سو له ماشوم
ټول اوس د یو نامعلوم سرنوشت سره مخ دي، معلوم نه دي چې څوک به دري کار ته پریدي، په غټو ساتو کې خو دې اکثره خلک رخصت کړي دي او یا خلک خپل ناراضي ځکه چې بے باور دي د دوی باندې، خو دې تر څنګ هغه پټیټو زینو کېم کسو کارونه کوي هغه هم او خوف او ویر کې دي او باور نه لري چې آیا دغه نظام به دوی قبول کی، او د دې تر څنګ کم اقتصادي ستون چې دی آیا دوی ته بعد وکولې شي چې هغه مالی امکانات برابر کی.
نو همدا غزما سوال زین کراغي نو ما ولې چې غلام دستگیر ته ورسمه بیا به تاسو ته راځم. غلام دستگیر چې په زرداشت سم صاحب ځینې اړخونه ډېر مهم وڅېړل خصوصا د نظام په حواله باندې. خو که موږ د پاکستان غاړې ته راسو، تاسو مثال ورکئ چې د سور جماعت چې کوم مولانا عبدالعزیز هغه یو جنډې رپولې ده چې د امارت اسلامي نه د طالبانو جنډه ده، خو له دې علاوه دغه چې کوم قبایلي سیمې دي چې هغه افغانستان ته ډېرې چیرمې دي، دلته یو څه څرک یا څه نشانې د دې طالبانو په افغانستان کې له راتګ سره پرامنامان باندې تاسو لیدلې دي؟
پاکستان انسټیټیوټ اف پالیسی سټډیز کې د هغه دغه وی لګیا دي چې طالبانو دغه کلیم کړی دی چې د دې کال په لومړني شپږ میاشتو کې هغه څلور سلويخ اټیکس کړی دي،
حمله کړی دي.
دا هغه نه پس ته جولای یکم نواخله تر ستمبر 15 پورې دا پهله په شپږ میاشتو کې کړی دي څلور سلويخ، او بیا په دوه نیمو میاشتو کې هغه 350 حمله کړی دي. نو دا هغه یو د اگست په میاشت کې چې موږ ګورو 13 میاشت کې 2 حمله هغه کړې دي، 250 کسان د هلاکتو داوه کوي. هغه همدغه چې دغه روان دا اوس چې روانه میاشته په دې کې هغه 19 حمله کړې دي او 350 خلکو د کسانو د مرګ داوه کوي. الته که طالب چرته ګټه مومي یا دلته که طالب ته ګټه مومي، نو په یو بل سره دا تړلي خلک دي. زه به تاسو ته یو مثال درکم. په کال د دې د طالبانو پیل حکومت چې په 1996 کې طالبان موږ کار 1999 کې یو حکومت د طالبانو وړم بنه پالي کې موږ ګورو چې دلته په فرقوارانه فسادات کې یو مطلوب کسو چې ریاض بصرای نومو هغه په افغانستان کې پناه اخستې و، او پاکستان حکومت ته ډېرې مطالبه وکړې د طالبانو نه، خو هغه ته ورنه کو واپس ورتنه کو. نو د دې خپلو کې تعلق شته. ګوره دا د ټي ټي پی کسان چې دي تحریک طالبان پاکستان، دوی په پاکستان کې عملیات کړی دي، خو دوی وخت په وخت افغانستان کې هم جهاد ورته وي یا په جنگ ورته وي په هغه کې دوی برخه اخیستې ده. نو د دې د یو بل طرف پوخ تعلق دی، او هغه به خامخا د دې په پاکستان کې بداغي اثر وي، او کوم چې موږ د اگست او د ستمبر په میاشت کې وکتل.
مننه ډېر غلام دستګیر خان، ډېر ډېر مننه. زه بیا هم راځم تاسو زرته شمس، تاسو خیر هغه تحولات خبر وکړي چې نظام بدل سو، او هغه د طالبانو په اصطلاح باندې دوی په امارت بدل کړي جمهوری نظام، او د دې ترڅنګ اقتصادي ستونزې چې دی هغه لا ډېرې سوي دي. د دې پرته د ژوند په نورو برخو کې تاسو ته نور کم داسې بدلونونه ښکاري چې هغه ډېر اساسي دي، او هغه یوازې د خلکو ستونزې نه بلکې نړیواله اندېښمن کوي، داسې څه بدلونونه نور څه
بدلون خو کافی زیات دي؟ دا خو هغه کوم کې غټ یاد کړ.
بالکل،
د افغانانو که څه هم هغه افغانان چې په داخل کې دي، موږ خو چون کې بهر یې خو اچي وینو، اول تاسو ګورئ چې طالبانو چې د مذاکراتو په جریان کې کومې ژمنې کړې وي، کومې وعده کړې وي، هغه زیات هغه وخت هم دنیا او هم افغانانو او دا هغه وخت د افغان حکومت هم تشویش هم دغه د خلکو د حقوقو د بیان ازادي او د خزو حقوقو د جنکو تعلیمو چې دوی ته د دې ژمنتیا وه. اوس چې ګورو اول خو کم حکومت چې دوی د موقتی را مخته کړی دی، دی نه یوازې افغانان بلکې ټوله نړۍ نه هیلی کړه، او هغه د طالبانو داوی او هغه ژمنې چې دوی ویل چې یا طالبان بدل شوي دي، موږ بدل یو او د نوي عصر سره ځان برابر کړی موږ، نو هغه ډېر زیات کمزوري دغه کې دی واقع شو. ځکه چې حکومت دی تقریبا 100% طالب حکومت وړاندې کو، بل هیڅ شاته پکې برخه ورنه کړه، حتی که د کوم بل قوم کستم ورکړی هغه طالب دی.
خو دې کې زرده شمس تاسو خبره کوي، بخښنه غواړم زمینس کې مداخله کوم، تاسو ډېری مهمه خبرې ته اشاره وکړه چې که طالب ټول شموله حکومت جوړوي، او د دې لپاره خر خبرې اترې روانې دي، د پردې شات پاکستان او غوانډي هیوادونو کوشش کوي، حامد کرزی سره، عبدالله عبدالله سره، او نور خلکو سره هم ویني په ټول شموله حکومت باندې. خو سوال دا دی چې کدا ټول خلک پکې شامل هم کړل سي، کاغه حامد کرزی یا داغه پلوی خلک، یا بیا ور سره خپل عبدالله عبدالله، یا نور کم جبنی، یا بیا مسلکی مسلک معنی مذهبي مسلک، دا که شامل هم سي، نو ستاسو په خیال باندې ټول شموله حکومت به هم د زړه حکومت څخه بهتر وي، یا خلکو د پاره بده قدمونه لوړ وي؟
نه، دلته کاکر صاحب هدف دا نه دی چې په خاني خلک دی پکی وي، یا د کرزی صاحب، یا ډاکټر صاحب عبد الله وي، یا نور وي. اول خو زما خپل خیال دا دی چې هغه به هیڅ کله حاضر نشي چې هغه د طالبانو په حکومت کې کومه داسې چوکۍ ولري، او نه طالبان دې ته حاضر دي. د دې خو هیڅوک طرفدار نه دي، حتی افغانان هم وایي چې بس اوس د دې وار دی. خبره دا ده چې اغه افغانان خو صرف د حامد کرزی یا د ډاکټر عبد الله یا د بل پوری محدود نه دي کنه. افغانان خو د عام سیاسي احزاب دي، ګوندونه دي، هم ټول افغانان دي، کاغه نر دي، خزه ده، که د مختلفو نظریو خاوندان دي، که د مختلفو قومونو دي، د دوی د رنگارنګي د دوی په حکومت کې ښکارا نشو. دا نه هېلي کوم کې دا،
یعنی تاسو وایئ چې کوم د حکومت په برخه کې تاسو خبره کوي چې کوم مطلب هغه رنگ د پکې شاملې شزي د پکې شلکه زوړ نظام کې چې کوم یو جمهوري څرک ښکارا کوي، تاسو وایئ چې په دې نظام کې د هغه چهره وي،
یعنی ضرور نه ده چې سیرې دی هغه وی، ولی
یعنی د مفکورو په حساب وایم یا د رویو په حساب وایم یا د حکومت په حساب.
بالکل بالکل، یعنی دغه ټولو برخو ته باید دی ځای ورکړی وي. نو دوی د دوی د حکومت بلک پیوړی شوی وي، هم به دنیا ته اشاره تللی وي چې دغه د دوی ژمنې پر ځای دي. نو اوسه پورې چې ګورو لکه طالب هغه دغه ونه خودله، هغه نرمښت یې ونه خودو او مکمل هر څه ځان سره انحصار کړ. نو اوس خدای په واک کې دي، په زور کې دي، دغه کارونه به دوی ته لاخخ کاری. خو د دې اوږدمهالي تاثیرات بیا د دوی خپل دغه سي پذیرکۍ کمزوري کوي د دوی د نظام. نو زما په نظر یو خو دغه وا، بل تاسو د افغانانو د ژوند په دغه کې ذکر وکړو، د افغانانو ژوند خو ډېر زیات بدلون په دې راغلی دی چې اول خو طالب چې کومه دایې مخکې وړله چې افغانستان اشغال دی او موږ خپلواکي غواړو او همدې ته ورته بیانونه ورکول، ټول ټولنې ټول انسانان په طبیعي توګه خپلواکي دې لپاره غواړي چې هغه په خپل خاور باندې څنګه چې ژوند کول غواړي، د خپل کلتور سره، د خپل اقدار سره، د خپل تاریخ سره د هغه مطابق ژوند وکړي. یعنی انسان خو په هر ځای کې ژوند کوي، په افغانان په اروپا کې مشته دي، په ګاونډي هیوادونو کې مشته دي، خو د خپل خاورې ته چې د خپلواکي البته طالبانو دغه دایره ډیره استعمالوله او د امریکایانو په حضور کې به دوی جګړې ته خپل جسټیفیکیشن چې ورکول هغه دغه وو. نو هغه اوس چې ګورو افغانان زړه تنګ دي په دې خاوره کې، ځکه چې دا هغه حقوق سلب شوی دي. نو ته چې کله په خپل پلرنې خاوره کې هغه حقوق ته حاصل نه، نو دلته خو خپلواکي هم نشته دی. یعنی که اوس موږ د طالبانو ویل چې موږ دلته خپلواکي، نو معنا دا چې دغه طالب ډلې خپلواکي ترلاسه کړې ده. دوی حکومت ګټل د خپلواکۍ په معنا دي، افغانان خپلواکي نه ده ترلاسه کړې. نو اقتصادي لحاظ نه افغانان د لا مشکل سره مخ دي، په ټولنیز لحاظ باندې د لا مشکل سره مخ دي. تعلیم چې بنیادي حق دی، دا هغه باندې دی اوس لګیا دي، اوس پورې دي کدی یو وشتمه پیړۍ کې د اوس مشورې کوي چې خزو ته یا جنکو ته موږ څنګه د تعلیم حق ورکو. یعنی په دې کې کوم سوال پکار دی چې زنانه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوار له سو کال مخکې هغه ته د حق تضمین کړی دی په اسلام کې، دوی به اوس مشورې کوي چې دا ورکو که ورنکو. یا اوسنی چې کومې ټاکنې دی روانې کړې دي، د کابل پوهنتون یو رئیس ټاکره دی چې اوس په سوشل میډیا کې په ډېر سخت تنقید روان دی. نو دغه کړنې داسې دي چې د افغانانو عمومي ناهیلي کړې دي او دغه د طالبانو په خیر هم نه ده.
سمه ده، مننه ډېره. زردشت شمس صاحب تاسو ته راځم، بیا هم یو ځینې پوښتنې لرم. او غلام دستګیر صاحب تاسو ته راځم، خو تر دې لمخه یو اعلان اورو، بیا به زه تاسو ته راځم. غلام دستګیر صاحب،
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چوپه
ډیره سخت
راوړی تیر هر
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرصت دی، د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. تاسو د مشال تران لاندې بحث اوري، زه عبدالحی کاکړ ما موجوده ده چې د اگست پر 15مه طالبانو افغانستان نیولې او سرپرست حکومت اعلان کړی. اوس یې څه د پاسه یو میاشت سوې ده په دې بحث کې د یوې میاشتنۍ واکمنۍ او د دې ترڅنګ د پاکستان په پښتون میشتو سیمو یا خپل عمومي تور مجموعي تور په پاکستان څه اثر دی دا څېړو. را سره میلمانه دي د پاکستان لپاره د افغانستان پوخانی مرستیال سفیر زردشت شمس او په پېښور کې خبريال او چلونکی غلام دستګیر. غلام دستګیر صاحب، سوال دا دی چې پاکستان له تیر حکومت سره، یعنی د اشرف غنی له حکومت سره یو مشکل بلکې ډیر مشکلات لرل، او زردشت شمس صاحب هم د دې شاهد دی چې یو بل باندې به تورونه الزامونه لګیدل را لګیدل، خو ستاسو په خیال باندې د پالیسی په کچه چې مو خبره وکړو د پاکستان د افغانستان سره تعلق په والا باندې، په هغه کې د پاکستان د پاله اطمینان راغلی دی د افغانستان کې د طالبانو سره کنه؟ پاکستان کې اوس هم هغه تشویش دی کم پخواوی؟
ګورې پریشانې کې خو بالکل کمې راغلې دي. موږ یو تصویر ډېر عام شوی او تاسو هم کتلې وي چې
کې د پاکستان آی ایس آی چیف چې دی هغه تلی ولته د کابل په یو هوټل کې او داغه تصویر او راغله هغه په پاکستان کې خلکو ته داسې پیش کړی شو لکه چې یو فاتح جرنیل په یو فتکړې علاقې ته تللی وي. نو پاکستان په خود دې د غشته دی اطمینان ورتشته دی چې د اشرف غنی چې کوم هغه هوسټایل ګورنمنټ او د دې خلاف هغه اوس نه دی. خو دې سره سره پاکستان ته زستاسو یو پام را ګرځوم دی یو بل خبرې ته چې پاکستان سره د پاکستان ته یو ریلیف ملو شوی دی خو افغانان مونږ ګورو طالبان کو ګورو نو دا غي د مغرب دنیا نه د ریهابلیټیشن د پاره د امداد اپیل هم کړی دی. نو چې امداد هر کله راځي نو امداد هڅه نه راځي هغه مشروط وي هغه سره شرطونه وي. نو هغه شرطونه مثال په تور چې زه به تاسو ته یو مثال درکوم کاغي وي چې تاسو شرعي قانون بنه نافذ کوئ یا شرعي سزاګانې به چې نه به ورکوئ. نو شل کاله چې کوم طالب جنګېدلې دی پلار یې پکې مړ دی ورور یې پکې مړ دی ترې پکې مړ دی ماما یې پکې مړ دی هغه به طالب ته نه راپاسي چې زه خو دې په دې مړ کړم او ته اوس امداد اخلي او ته دا مسئلتونو شکار شوي. نو هغه وخت کې د طالبانو دنه دغه راتلی شي مطلب اختلاف راتلی شي او هغه اختلاف چې راتلی شي نو که پاغي باندې د امارت اسلامي والا طالبان ته په گرفت کوي پاغي باندې که سختی کوي نو هغه پاکستان طالبانو سره خپل یو نیکسس جوړولې شي او پاکستان ته مسلې جوړې دي شي او ټیک ټاک مسلې ورته جوړې دي.
اچھا مننه ډېر غلام دستگیر صاحب. زرده شمس یو بل خبره یو خود طالب طالبانو چې کومه یو میاشتنی ځخه زیاته واکمنی ده تاسو هغه تحلیل کا او خو پدی کې یو بل خبره چې طالب ته لاغه پرته خپل د داعش چې کومه حمله تیزی کړی دي دغه تاسو ته د دوی د پاره یو چیلنج ښکاری کنه طالبانو ته په دې بل اړخ کې ځینې کارپوان دا وایي چې دا طالبانو ته یو قسم نړیوال طالبانو ته د پام اړولو د پارم یعنی د طالبانو په ګټم تمامیدای سي ځکه چې داعش په یو غټ خطر وي د طالب په مقابل کې خو خپل آیا دغه طالبان د پاره یو موقع ده کدا یو چیلنج دی.
دا موافق ما یو برخه پورې ځکه چې داعش هغه یو فکتور دی چې دا د طالب او امریکا حتی سره نږدې کوي شي او که تاسو وګورئ د ولسمشر بایدن په خپل بیانیو کې سو سو واره هغه ویل چې د طالب او د داعش ډېره سخته دښمنی ده او یعنی دای په یو مثبت شکل باندې دغه کړه چې موږ په دې برخه کې یعنی همکاري کوو د طالب سره یو اشاره ورکړه. نو دا ستاسو د خبرې په تایید چې فرصت کېدی شي زما په نظر یو محلي یا لوکل مشکل به وي د طالب د لپاره خدایش دومره غټ پوتنشل دومره غټ قوت نه لري چې هغه د مرکزی سطح او د ټول افغانستان په کچه طالب ته کوم ستونزې پیدا کړي. ولی یوازې داعش نه دی ک طالبان افغانان ځان سره شامل نکړي د افغانانو زړونه خپل نکړي نو د افغانستان تاریخ ته پکاتو د افغانستان جغرافیه ته پکاتو د افغانستان جوړښت ته پکاتو پاسونونه مختلف وسلوال پاسونونه انسرجنسیز در پیدا کېدل په افغانستان کې ډیر اسانه ده. افغانستان بدبختانه د تیرو سلويخ او پنځه سلويخ کالو رئیسی هم د منطقي د استخباراتو او هم د نړیوالو استخباراتو د قوتونو د لوب په میدان بدل شوی دی چې عملا پکې جګړه د همدې په خوخه او د دې په وینا او د دې په مرسته باندې دا روانه ده. نو په افغانستان کې چې کچیرته بهرني د منطقي هیوادونه او د نړیوالو قوتونو سي ارادي دي هغه بیا په اسانه کوي شي چې په افغانستان کې یو جګړه پیل کړي. نو دا د احتمال نه لري خبره نه ده چې طالب په پنځیر اتون کې کوم د دې امکان شته. اول خدای دې چې په شمال کې کوم قوتونه دي هغه سره د دې چې اوس به شکست خوړلې وي خو هغه یو قوي پوتنشل یو خطر دی. د دې نه علاوه د پښتنو په سیمو کې هم ک طالب د نرمخ نه کار وانه خلی افغانانو زړونه خپل نکړي نو دا د امکان نه لري خبره ده چې د داعش نه په بل مشکل شکل کې نور افغانان کې دې شي راپاسي او بیا نړیوال هم په دې کې رول لوبوي شي گاونډي هیوادونه په کې رول لوبوي شي. د پاکستان سابقې ته په کتو پاکستان تل د کابل د واکمن سره خی اړیکې نه دی لرلی بلکې داغه په خلاف هر وخت غیر حکومتي وسلوال د ملاتړ کړي دي په 1345 کالو حتی د 50 کالو کې د داوود خان د وخت نه. دغه ایران هم په افغانستان کې خلک لري او کوي شي چې د دوی نه استفاده وکړي. روسیا او چین به مو قتل شي کچیرته د طالبانو سره کم جوړجاړی ته نتیجې ته ورسېدل. ها که چیرته دوی طالب ځان د پاره د خطر په توګه وکتو اغوی به هم داسې لاس تر ځنې لاندې نه کینی، اغوی به هم اقدام کوي، نو د دې احتمال شته چې طالب د مشکل سره مخ شي.
سمه ده، مننه زردشم صاحب. دلته څه یو خبر وکم چې ایران او پاکستان دواړه دا وایي چې دوی ټول له کابل سره تعلقات جوړ کړي دي، یعنی رسمي دریځ ادا دي، خو بیا ډیر لکه زردشم صاحب او خپل ډیر کارپوهان بیا له دې سره مختلف بیا برعکس نظر لري. غلام دستگیر صاحب، ستاسو ځخه سوال دا دی چې په پښتنو سیمو کې هغه سیاسي ګوندونه یا هغه سیاسي ډلې یا هغه سیاسي اشخاص چې هغه به د پاکستان د طالبان سره هم مشکل لرلی، افغان طالبانو حمایت هم نه کولی، خصوصا پښتون قوم پرسته پارټي یا ملت پال، خو د طالبانو له راتګ ځخه تاسو ښکاری وروسته دغه قوتونه غلي شوي دي که نه؟ دغه هم د زړه وخت په طریقه باندې هم هغه سی فعال دي؟
بالکل فعال دي. سیاسي عمل په داسې شیزونو باندې مطلب ودريږي نه چې هغه بالکل خاموش شي. تاسو که کتلی نو زمنګ کام پرسته سمره پارټیانی چې دي هغه په دغه باندې مطلب ټاپ لیډرشپ صحاده پوری اولان دي چې کوم دغه دي هغه په دې باندې خپل دغه تشویش ظاهر کړی دی په افغانستان په حالاتو باندې، او کوم چې زردشت بویل هغه ممدقه خبره کړې ده چې یو منتخب حکومت هغه لرک او د ټوپک په زور یو حکومت راغې، نو هغه ته نه مطلب هغه خپل هغه ریزنټمنت دی، هغه خپل افغان شو کړی دی، کار کړی دی، مطلب داسې غلی هم نه دی پاتې شوی.
مننه ډېر غلام دستگیر صاحب. زردشم صاحب، بل سوال دا دی چې لکه تاسو ذکر وکړی چې طالبان چې دی دا وخت ورته لوی چیلنج، یو خو تاسو چې داخلي اقتصادي دی یو ته، بل هغه مخامخ نړیوال ته د دوی مخوي، نو اقتصادي مشکل حل کولو لپاره به نړیوال وي، او خصوصا د دوی دغه لیجیټیمیسي یا د دوی مشروع ګرځول یا د دوی په رسمیت پیژندل تر دوی ډېر غټ چیلنج دی. تاسو ته نشکاري چې دغه ټول شموله حکومت او یا بیا د شوزو د حکومت تامینول دا د پاره طالبان چې دا نړیوالو سره د اقتصادي ګټو اخیستو یا بیا د ځان په رسمیت پیژندلو د په توګه باندې د یو معاملې په توګه استعمال کی؟
بالکل دوی به عمده کوي. لکه تر اوسه یو خبره چې دوی کړې دغه دا ده چې دغه اوسنۍ کابینې ته دوی د سرپرست یا د موقت یا د عبوري شکل ورکړی دی، نو یو لارې پرېښې ده چې که چېرته فشار پې زیات شي او د نورو لارو دوی ونشي کولی چې په دنیا سره اړیکې جوړې کړي او هغه په دوی په رسمیت وپېژني، نو یو لارې خلاصه پرېښې ده. که څه هم په داخل کې د دوی څومره چې معلومات راوځي، یعنې دا جنجال شته دی، دوی هغه جنګي چې کوم ځواکونه دي او هغه په کوم قدرت کې دي نظامي برخې، هغه زیات مخالف دي، هغه چې موږ قرباني ورکړې ده او په زور هم دا حکومت نیولی دی، او کوم چې پکې نظریاتي خلک دي او هغه زیات ریډیکل او هغه افراطي دغه دي مذهبي، هغه هم په دې دغه دي چې بس د شریعت باید نافذ شي او د دنیا دغه کې زیات مو اوسي. خو بیا هم یو برخه وي داسې ویل کېږي چې هغه لکه سیاسي دغه باندې د دنیا سره لږ ناسته ولاړه کړې ده، بیا خصوصا د دوهې دغه پروسې کې، نو اوس به معلومه شي چې دوی څومره زورور کېږي. خو بهر حال دوی دغه یو لارې بیا هم پریښې ده، خو د خپل د حکومت د پیاوړتیا لپاره د دوام لپاره داسې اورېدل کېدل لا د پخوانه چې طالبان وایي چې موږ د پخوانه زده کړې کړي دي، او هغه د نوي لسیزې کې چې کوم د دوی حکومت په کوم شکل د منځه لاړ، نو هغه اشتباه باید دوی تکرار نه کړي، هغه غلطیانې باید دوی ونه کړي. نو داسې ښکاري چې یو څه به دوی د بارګینینګ او د دې په دغه کې دي.
اچھا، ڈیرا ڈیرا من نظر دا شم سے وقت ہم دمرو غلام دستگیر سے ستاسو دا دواڑو ڈیرا ڈیرا مننا چی پدی باز کی برخرا سر وقت دواڑو تھا شارواز واڑم خدا پامان ڈیرا مننا اور ان کو د مشال ترانا لاندی بحثو موضوع دا وځي پر افغانستان باندې په 15 اگست طالبانو قبضه کړی و سرپرست حکومت اعلان کړی دی، تر یو میاشتې زیات وخت وسو څه د پاسې یو میاشتنی واکمنی څنګه وه او د دې د پاکستان او پښتون میشتو سیمو د دې اغیز څه و؟ دا مو څېړل. میلمانه مو په پاکستان د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر مرستیال سفیر زردشت شمس او په پېښور کې خبریال او څېړونکی غلام دستگیر خان وو. له دې سره بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ خدای په معنی درته وایي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا ته حالات څخه خبر شئ.